پیښور کې د سحر 11 بجې شوې دي. ز شاین بنری ما د مشال ریډیو دی او په دغه یو ساته خبرونه کې ستاسو هر کله کوم دا وخت حسیبا شهید را سره دانو د خبرونه پیل کوو. د خبرونو
پامکړه د 12 بجو د مهم خبرونو سرټکو ته د امریکا چارواکي له پاکستان سره د ترنګل شوې اړیکو د خکېدو د ارزونې خبر ورکړی دی. په سن صوبه کې د متحده قومي موومنت لخوا هرتال پای ته رسیدلی او حالات بیرته عادي شوې دي. او په کندهار کې د نام نه لامل د افغان ولسمشر د ورور احمد ولی کرزي د فاتحې مراسم ځنډی دي. پورا خبرونه واوري د سی آی ای مشر جنرال ډیوډ پیټریوس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان الین په پندې کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کاته کړی دی. د لیدل کاته په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې د امریکایي ځینی پوزي روزونکو ته له هیواده د وسلو پریکړه کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت لوري په یوې خبري شوې اعلامې کې ویل شوې دي چې پوزي چارواکو سیمه کې د امنیت د پرځای کېدو په لارو چارو ریاتی لیکړی دي. اخو امریکا او پاکستان په خپل کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د خراب شوی اړیکو د بیا خوالي لپاره پرمختګ کړی دي. امریکایي چارواکو دغه ارزونه واشنگتن ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر احمد شجاع پاشا د دوه ورځېنی سفر په دوام کې کړی دي. احمد شجاع پاشا د امریکا د استخباراتو د ادارې له سرپرست مشر میخائیل موریل او نورو چارواکو سره کتنې کړي دي. دوه خواوی هڅه کوي د همکارۍ اړیکې بیا سره خي او نوې کړي. په سن صوبه کې حالات روسله هغه یادې شوې دي چې د صوبې سینیئر وزیر او د واکمن پیپلس پارټي غړي د متحده قومي موومنت پر ضد د خبرو کولو نه بخنه غوښته ده. په سن کې له اور مې ورځې راهیسې حالات روسله هغه ناکراره شول چې سینیئر وزیر زرفقال مرزا د متحده قومي موومنت د مشر پر ضد څرګندونه وکړي. د خبرو په خبرګون کې ام کیو ام په ټول سن کې هرتال او احتجاج اعلان وکړ او ناکراري رامنځته شوه چې په بیلابیلو وسوالو پیښو کې ولس کسان ووژل شول او یو شمیر ټپیان شول. د مشال ریو د خبریال د خبر له مخې متحده قومي غورزنګ له ذوالفقار مرزا څخه غوښتي وو چې له خپلو خبرو بخنه وغواړي. نوموړی هم د یو ټلویزیون له لارې له خپلو خبرو بخنه وغوښته او بیا وروسته د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین خپلو خلکو ته د آرامه کېدو غږ وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم د حالاتو د جاج اخیستو په مخه کراچۍ ته ورغلی او د ام کیو ایم د مشر د دغه دریس ستاینه کړې ده.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے
زه پوهیږم چې زموږ د لوړپوړو مشرانو نظرونه تاسو ته معلوم دي چې موږ د متحده قومي موومنت یا غورزنګ سره پاتې کېدل غواړو او راتلونکي کې به هم له دوی سره یو. ذوالفقار مرزا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری اسلام آباد ته رابلل دي. د مشال ریډیو نه د ریسات خبرونه اورې. په کندهار کې د نامنې لامل د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي د فاتحې مراسم ځنډی دي. د مشال ریډیو د خبري ال د خبر لمخې د کندهار والی توریالی ویسا ویلي دغه فاتحه به د نامنې لامل وزندول شي او په دې اړه به د ولسمشر کرزي له کورنۍ سره خبرې اترې کیږي. اخوا په کندهار کې چارواکي وایي چې په پرونی ځانوجون کې بریټ کې وژل شوی کسان درې وو. د کندهار والی توریالی ویسا ویلي چې حمله د ولسمشر حامد کرزي د وژل شوی ورور احمد ولی کرزي د فاتحې مراسم ورسته وشو. د چارواکو په وینا پرونی 14 د کندهار د آل علماو د شورا مشر مولوی حکمت الله او دوه نور کسان وو وشل. لدی مخکې د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبر پانه کې د وژل شو یو کسانو شمیره 15 خوندلې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا به له ترکیه سره د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند سره په جګړه کې ودرېږي. د هیلری کلینټن دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې راځي چې د دې هېواد په جنوب ختیځ کې له کورد یاغیانو سره د دولتي ځواکونو په نښتو کې د پوز دیار سرتیري مړه او اوه نور ټپیان شول. د ترکیې پوز وایي چې سلیوان خارګوټي ته نږدې په دې نښتو کې اوه تنه یاغیان هم ووژل شول. پرونۍ نښتې له فبروري میاشتې راهیسې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د دواړو خواو ترمنځ اوربند ختم اعلان کړ تر ټولو خونړی نه ختوي. هیلری کلینټن په استانبول کې د لیبیا پاړه په یوې غونډه کې وویل دا به د ترکیې مشرانو ته امنیتي همکاریو پاړه د امریکا ملاتړ څرګند کړي. اخوا د عرب او لویدیزو هیوادونو استازو په استانبول کې د لیبیا د یاغیانو له مشرانو سره لیده کته کړی دی. د تماس نومي ډله د معمر قذافي له واکه د لری کېدو د هڅو همغږي کوي، که څه هم د لیبیا رهبر یو ترابلس لویدیز خواته په 10 کیلومتر کې یو لاریون ته وویل چې دی به تر پایه جنگیږي او د ناتو خاتمه به هم په لیبیا کې وي. لیبیا ته د روسیې د جمهوری استازو ویلي چې قذافي ښه پریمانه وسلې لري چې کولی شي اوږده جګړه وکړي. په عین حال کې د ناتو مشر اندریس فوغرازموسن په خپل ملګرو غږ کړی چې د لیبیا د بمباریو لپاره دی نورې جنگي الوتکې هم برابرې کړي. ملګری ملتونو عمومي اسمبلی پرون د 1993 غړي په توګه په دې سازمان کې د جنوبي سودان ګډون منزور کړ. جنوبي سودان د خالی پورز له سودان څخه خپلواکي ترلاسه کړه او د عمومي اسمبلی غړو د خوښۍ په فضا کې رائے ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې سازمان کې د جنوبي سودان د غړي توپ هر کله وکړ.
Now they have reached an important milestone, but the journey continues.
اوس د جنوبي سودان خلک یو مهم پړاو ته رسیدلی دي، خو دا سفر لا هم دوام لري. هو، د دې هیواد په مخ کې سترې دندې پرتې دي، خو په همدې اندازه پریمانه طبیعي سرچینې، کرنیزې ځمکې، د نیل د سیند اوبه او طبعاً ویاړلي او زیارکښ خلک هم لري. جنوبي سودان وروسته له هغه خپلواکي ترلاسه کړه چې په جنوري میاشت کې خلکو په عمومي نظر پوښتنه کې له سودانه د بیلتون په پلوي رائے ورکړې. پر دې نظر پوښتنه په 2015 کال کې د هغې معاملې پر بنسټ توافق شوی و چې له مخې د دې هیواد د شمال او جنوب ترمنځ شل کلنه جګړه پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریدو چې حسیبه شهید وړاندې کول په روانه خبرونه کې برته دغه راپور نو وړاندې کو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي کراچۍ کې د قراری لپاره د سیاسي ګوندونو اتفاق ضروری دی.
زداد پخوارا حسوایم چې کراچۍ د امن د پاره د پیپلز پارټي او ایم پی ایم یوزای کار ډیر مهم دی.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ورور د جنازې په مقازان مرګي برید درې کسان وجلی دي.
زموږ د علماء او د شورا شهید رئیس شهید شو او د هغه په بغل کې یو بل تنکۍ ځوان چې هغه هم شهید شو.
د قبایلی سیموز د کون کی وای د علم رڼا غواړي خو هیڅ اسانتیا نه لري.
په فاټا کې هو سپیشلی جنګیانو خاص ته نشته، نه سه کالج شته بیا ترانسپورټ دې ذات مسلوي.
د لیبیا او ایران د تازه حالاتو په اړه هم راپورونه درکو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. د پاکستان په کراچۍ خار کې حالات ورستو لاغې خپل ځای ته راغلي دي چې دغه صوبې سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د واکمن پیپلز پارټي بخنه غوړم قدر مندور دونکو. د پاکستان په کراچۍ خار کې حالات ورستو لاغې خپل ځای ته راغلي دي کله چې دغه صوبې سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قامی مومنت پر ضد د خبرو کولو نه بخنه غوښته ده. په سند کې لوړم ورځې راهیسې حالات ورستو لاغې ناقرار شوي وو چې سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قامی مومنت د مشر پر ضد څرګندونې کړې وې. نور تفصیل ظفر کریمی راکې.
کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پیښې وروستو له هغې پای ته رسېدلې کله چې د سند صوبې سینیر وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا په خپل هغې بیان بخنه غوښتې، د کوم بیان وروستو چې د ایم کیو ایم ډلې غړو سخت احتجاج کړی وو. د ایم کیو ایم ډلې غوښتنه وه چې ذوالفقار مرزا دې په ټي وي راشي او بخنه دې وغواړي. ډاکټر ذوالفقار مرزا تېره شپه د سیمه ایز ټي وي چینل اکسپرس نیوز په شیشه راښکاره شو او په خپله خبره یې بخنه وغوښته. ذوالفقار مرزا وای که زما په بیان چاته تکلیف رسیدلی وي نو زه بخنه غواړم. دا زما شخصي نظر وو، دې کې زما د پارټۍ هیڅ نظر شامل نه دی. اردو ژبه ویونکي زما ورونه وو دی او وی با یاد دی وی چې ډاکټر ذوالفقار مرزا په یو سیاسي بیان کې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین باندې نیوکې کړې وې. د دغه بیان وروسته کراچۍ، حیدرآباد، سکر او میرپور کې دا خوډپ پیښو زور نیولی وو چې په ترڅ کې یې یوازې په پرونۍ ورځ د چارواکو په وینا ولس عادی کسان وجل شوی او گنش میر جوبل شوی وو. دا تاوتریخوالی پا دغی پیخو که در ویش گاڑی هم سوزول شوی وو. دا خودب دا دغی پیخو پا محال دا کراچه خار او دا سین صوبه نور خارونا پا مکمل توگا بند وو. بل طرف تا دا داخل چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچه خار تا رسیده لده. کراچه پا هوایی میدان خبریالانو سرا پا خبرو که نموڑی اویل چه کراچه تا دا امن دا تنگخت پا خاطر راغ لده. هغه د ام کیو ام د مشر الطاف حسین د هغه بیان ستاینه وکړه چې پکې نوموړي د خپل ګوند غړو ته ویلي وو چې خپل شورکړه احتجاج دې ختم کړي.
الطاف بھائی نے جیسے بڑے بند کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپنے جتنے بھی ورکرز ان کو سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کے لیے کہہ دیا تو غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا. آج میں
الطاف حسین د خپل لوړواله و خودو او د خپل ډلې غړو ته یې د پر امن پاتې کېدو وینا وکړه. نو دې سره د هغوی غصه یې خشوه. زه دا د پخوا راهسې وایم چې کراچۍ د امن دپاره د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم یو ځای کار ډېر مهم دی. سیاست کې دا ډول خبرې راځي. زموږ له خوا نه هم او د ایم کیو ایم له مرکز 90 نه هم ډېر کره داسې بیانونه مخې ته راغلي دي. دې ته موږ سیاسي لوړې ژورې ویلی شو. د یادونې وړ ده چې سند صوبه کې د کمیشنري نظام د بحالولو په سر د ایم کیو ایم ډلې او واکمن پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی د تېرې یوې هفتې راهسې روان وو. دې دوران کې د دواړو ګوندونو مشرانو په یو بل قسم قسم تورونه لګول. خو دغه سیاسي تاوتریخوالی هغه وخت د وسلوال احتجاج بڼه غوره کړه کله چې د سند صوبې سینیئر وزیر د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د نیوکو لاندې راوستو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ملګری ملتونه وایي د روان کال د لوبړو شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تنانو د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې ده چې پړی بیا یاد سازمان تر ډیره پر تر ډیره حده د حکومت په مخالف وسلوالو اچولې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې نور سویل شوي دي. اورو د هارون باچا په راپور کې
د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې تر مخه په افغانستان کې د یاد سازمان مرستندویه مشن یا یوناما وایي د تیر کال په پرتله سخ کال د عام افغانانو په هغو وژنو کې چې د یاغیانو له لاسه شوي 28% کې زیاتوالی راغلی چې غټ لامل یې د ځای پر ځای کړل شویو ماینونو چاودېدل ښودل شوی دی. اداره هم دغه راز د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د حکومت پلو ځواکونو د عملیاتو چې یوه غټه برخه یې له هلیکاپټرو بمبارۍ یادې شوي له کبله د ملکي تلفاتو شرا 14% ښایي چې وایي د تیر کال په پرتله په کې 9% کموالی راغلی دی. یوناما چې دا کوي د 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو کره شمیر ساتلې 13 د مې میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت یادوي چې وایي 300 او 80 عام وګړي ورکې ووژل شول. ورپسې د جون یعنی د 13 میاشتې په اوږدو کې یادې ادارې د وژل شویو ملکي تنانو شمیر 300 او 80 ښودلې چې په سلو کې د 6 تلفاتو مسؤلیت یې په حکومت مخالفه یاغیانو وراړولی دی. یاده اداره هم د جون میاشت یادوي چې وایي د امنیتي پیښو کچه ورکې تر بلې هر میاشتې زیاته وه او دا چې تر ټولو زیات شمیر د ماینونو حملې هم په دغه میاشت کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر سټیفن ډی مسترا خبره راغستې چې وایي افغان ماشومان، سړي او افغان میرمنې لګیا دي په دوامداره توګه د افغانستان د جګړې قربانیان کیږي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکي تلفاتو قریبا نیمایي برخه د ماینونو او ځانمرګي بمی چاودنو له کبله حساب شوې ده. یوناما په افغانستان کې د هدفي وژنو د روانې لړۍ یادونه هم کوي چې وایي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې یې په ترڅ کې 191 افغانان ووژل شول. په داسې حال کې چې په راتلونکو نږدو وختونو کې افغانستان کې میشت بهرني سوله ساتي ځواکونه افغان ځواکونو ته په تدریجي ډول د امنیت ذمهواري سپارل پیلوي، یوناما د دغه هېواد د جګړې لښکېلو ټولو خواوو غوښتي تر څو له ملکي تنانو څخه د دفاع خپلو قانوني مکلفیتونو ته لازمه پاملرنه وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوس یو راپور د افغانستان د امنیتی وزیر په اړه باندې. په قندهار کې پرون د ولسمشر کرزي د وژل شوي ورور احمد ولي کرزي د فاتحې د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی وو چې پکې 3 تنه وژل شوي او 15 نور جوبل دي. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سخیم نور حال راکړي.
ځانمرګې برت تیر ورځ د کندهار د سری جامع محراب ته نږدې د ولسمشر کرزی د وژل شوي ورور احمد ولی کرزی د فاتحې په مراسمو کې وشو چې تر اوسه پورې پکې درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې د کندهار د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله حکمت هم شامل دی. د پیښې یو ترانه شاهد عزیز الله پوپل د برت په اړه مشال راډیو ته وویل
12 بجې او 15 دقیقې چې زموږ څخه تقریبا په 6 متره فاصله کې یو ډیر قوي زورور چاودنه وسوه. مسجد جامع هم ډیر زیات ځانګړی دلو د غټ ګمبته ده. د چاودنې څخه وروسته هر طرف ته د خلکو ناریس وي ډیر دغه سی وحشتناک صحنه و.
د فاتحه په دغه مراسمو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د تحکیم د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي او د کابینه د 14 وزیرانو په ګډون د 500 تنو په شاوخوا کې لوړ پړو دولتي چارواکیو هم برخه اخیسته. تر پیښه وروسته د کندهار والي ډاکټر توریالی وساد د یو خبري غونډې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولتي چارواکي تر پیخه لګ وړاندې له جمعات څخه وتلی وو او برید ورسته وشو.
د فاتحې د مراسمو په پای کې سپکه انفجاري واقع پیښه شوه چې په هغه کې یو غیر کندهاري انسان په لنګوټه کې چې انفجاري مواد سره ځای پر ځای کړی وو. لنګوټه کې چې هغه انفجاري مواد واقعي منفجر کړی دي چې په نتیجه کې زموږ د علماو د شورا شهید رئیس شهید شو. او دا په بغل کې یو بل تنکی ځوان چې تقریبا 14 کلن دی هغه هم شهید شو او یو بل هم چې وطندار دی هغه هم شهید شو او تقریبا 15 تنه زخمیان لرو.
په دغه خبري غونډه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن وویل چې چاودیدونکي توکي جمعات ته په پټ کې کېوړل شوی وو او دا چې پولیس پټ کې ته احترام لري په لټنه یې نه ورشوي.
د لنګوټه د پښتنو یو ډیر تاریخي کلتوري او عنعنوي شی دی. په دې اساس موږ دولت اسلامي دولت یو غته په ډیر احترام سره چې لنګوټې احترام لري دی نامرده او نامسلمانه خلکو د داسې وسینیت څخه چاغې او مسنونات او کلتوري وانه نوې طریقه او د ټول پښتون عزت او غیرت په دلنګوټه کې مشبولو دا غي څخه په استفاده باندې دا سی او نزوان مردانه کار وکي غم د الله پاک په کور کې چې هغه مسجد دی او بیا مسجد ته خامخا مسلمانان ورځي بل څوک وینه.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق بیا وایي چې کېدای شي برت کون کې د هغو قاریانو لړل څخه وو چې جمعه ته د قران کریم د تلاوت لپاره راوستل شوی وو.
کم نفر چې د عمل کړی دی دا غا یو یوازنه سر د بینه کړ او غا یو لږ مواد په لنګټه کې کوم شری ذکر کړی وي. خلک دونه خوښ نه لرو په ډیر شک دا کیږي چې دا دغه طالبان څه چې د ختم لپاره راغلو
بلخوا بیا قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د مخالفو طالبانو ویاند بولی مشال راډیو ته وویل چې دوی په پیخه کې لاس نه لري. دوی ورځې وړاندې په کندهار کې د ولسمشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی په خپل کور کې خپل ساتونکو وواژه چې پرون یې د فاتحې په مراسمو کې د غزان مرګی برید وشو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
دا مشال راډیو ده.
اوس حال درکو د لیبیا د حالاتو په داسې حال کې چې په لیبیا کې یاغیانو د پایتخت طرابلس په جنوب کې په یاد خار د حملو تیاری نیولی. نړیوالې رسنۍ وایي چې لویدیز هیوادونه د لیبیا د جګړې د توالت له امله اندېښمن شوي او ځینې بیا غواړي د دغه شخړې حل د خبرو اترو له لارې راوباسي. د لیبیا د تازه حالاتو په اړه نور حال اورو د هارون باچا په راپور کې.
رایټرز اجانس د زیارت د ورځې په خپل راپور کې د لیبیا د یاغي کمانډرانو لخوا لیکي چې وایي د الکوالش په کلی کې چې د سرخار طرابلس نه 100 کیلومتره لرې پروت دی ګاریان نومي ښارګوټي په لو تکتا ځانونه جوړ کړي لچرتنه چې طرابلس ته لویه لاره وتلې ده. اجان زیاتوي د قذافي ځواکونو په یاد سیمه وړم ورځ حمله وکړه خو یاغیانو د خپلو وو ملګرو په قرباني کولو د سیمې کنټرول په لاس کې وساته. په داسې حال کې چې ویل کېږي د لیبیا یاغیان د قذافي د ځواکونو پر ضد د یوې منظمې جګړې د پرمخ بولو توان نه لري. د لیبیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي میخایل میرګلوف چې په دې وروستیو کې د قذافي رژیم او د دې د مخالفانو ترمنځ د روغې جوړې د راوستو هڅې وکړې د روسیې یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې قذافي له ماتې سره مخ کول لا هم یوه لرې خبره ده. نوموړي زیاته کړه د لیبیا وزیر اعظم ورته په طرابلس کې وویل کچرې یاغیان په دغه ښار داخل شي نو دوی به یې له میزایلو ډکې او وابې لوسوي. په عین حال کې رسنۍ د ناټو غړي هیوادونه فرانسیا او ایتالیا یادوي چې وایي د لیبیا د کشالې د هواري لپاره د سیاسي حل لارو لټې پیل کړي دي. فرانسی بیا ویلي چې په لیبیا کې د یو سیاسي جوړجاړي نخې نښانې تر سترګو شوي او دا چې د قذافي لاستازو سره د چارواکو لید کاته شوي دي. ولې د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې قذافي واک پرېښودو ته نه تیارېږي او یاغیان دي چې پرته د نوموړي او هم یې د ټولې کورنۍ د هیواد نه د وتو په خبره کلک ولاړ دي، د لیبیا د مسلې سیاسي حل وایي چې ناشونې بریښي. په ورته وخت کې د اروپایي شورا صدر هرمن وین رمپای په برسلز کې د لیبیا د بوري قومي شورا استازي محمود جبریل سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې دوی د لیبیا د اوسني وضعیت او د بوري کونسل په مشن او کردار د خبرو ترڅنګ د لیبیا د شخړې د سیاسي حل بیلابیل اړخونه وسیړل. په ختیځ کې له جګړې وروسته دوره وار لمخې پیل شوې، خو مهمه دا ده چې دغه کار په ټول هیواد کې عملي شي. یو داسې لیبیا چې تقسیم وي او د حکمرانۍ کولو جوګنه وي د چا په ګټه هم نه تمامېږي. په داسې حال کې چې موږ باید لیبیا تر فشار لاندې وساتو، ما ډاکټر جبریل ته وویل چې اروپایي ټولنه چمتو ده سوده د بحران د یو سیاسي حل په خاطر د اقتدار د انتقال د یوې نغښتونکې پروسې پلي کولو کې مرستې
وکړي. Transition process for a political solution of the crisis.
د برسلز خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا د بوري قومي کونسل استازي محمود جبریل د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خپلو لیدنو ارزښت داسې په ګوته کړ.
Some of those issues centered around the imminent.
ځینې موضوعات چې موږ پرې خبرې وکړې، د مسلې د سیاسي حل، د لیبیا د راتلونکي او د دې د بیا رغونې، د بوري مودې او په یوه جامع او فوري توګه د ثبات دراوستو په مخه جوړ شوی وو.
Inclusive manner should take place immediately.
د رويټرز اجانس د راپور سره سم خاغلی جبريل هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د کونسل قذافي رژیم سره د سیاسي روغې جوړې په غرض خبرې ترې پیل کړې دي. بلې خوا ته معمر قذافي په بار بار داوی کړی چې د لیبیا د خلکو د اکثریت ملاتړ لده سره دی او یاغیان یې د جنایتکارانو او د القاعده د جنگیالو په القابو یاد کړی دي. راپورونه ښایي چې د تیرې شروع په ورځ د امریکا ولسمشر براک اوباما هم په واشنگتن کې له روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په لیدنه کې د لیبیا د کشالې د یو سیاسي حل سره د ملاتړ خبره وکړه. ولې رسنیو بیا د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي وینا راغستې چې وایي ولسمشر اوباما د دغسې کولو لپاره د قذافي لخوا د واک پرېښودل د لومړني شرط په توګه یاد کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمې او نړۍ په چارو باندې کم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زما همکار ریاض موسا خیل د غټول مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره دا راپور را لېږلې دي.
اداریو کې نن د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق خپل اداریا د قبایلي سیمو په اصلاحاتو لیکلې ده او وایي چې یو وار بیا د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا زیر ورکړی دی چې قبایلي سیمو کې به اصلاحات کولی شي او دا اوس د یو څو ورځو خبره ده. ادارې لیکي چې د قبایلي اصلاحاتو منظوري خو په خپله ولسمشر آصف علي زرداری هم ورکړې وه، خو ولې لا تر دې دمه دې ته عملي جامه وانه غوستې شوه او اوس یو وار بیا گورنر دا خبره وکړه. خو خدای دې چې د گورنر دا خبره دا ځل تشه واده پاتې نشي او قبایلي ولس د ژوند ښه کولو لپاره دی باید چې په اصلاحاتي عمل لاس پورې کړي شي، ځکه چې د موجوده حکومت سره دا یو ډېره ښه موقع ده چې قبایلي قانون کې اصلاحات راولي او که داسې ونه کړه نو دا به یقینا چې د قبایلو ډېره بدبختي وي او راتلونکي کې به د دې ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېره شي. د دې سره سره د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان، دی نیوز، ډیلی ټایمز او د اردو ژبو ورځپاڼو ایکسپریس او جنگ خپلې ادارې د هندوستان ممبئی په پیښو لیکلي دي او وایي چې تیر ورځو کې یو وار بیا ممبئی کې بمی چاودنې وشوې چې ورسره د کال 2008 یاد تازه شو، خو ولې دا ځل هندوستان په خپله هغه وعده کلک ولاړو چې پاکستان او هندوستان ویلي وو چې دواړه ملکونه به د یو بل خلاف د تورنو الزامونو نه ډډه کوي. ادارې زیاتوي چې که په دې پیښو یو طرف ته هندوستان کې ډېر تاوتریخوالی په نظر زینو، بل طرف ته د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او خارجه دفتر هم په دې ژوره اندېښنه او خفګان څرګند کړی دی. ادارې لیکي چې بعضې داسې قوتونه شته چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه لیدل نه غواړي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د کومو مذاکراتو عمل د دواړو ملکونو ترمنځ روان دی هغې ته دوام ورکړي شي او راتلونکې میاشت د خارجه وزیرانو په کچ ټاکلې شوې غونډه د شډول مطابق وکړي شي او دا هم یوازنۍ لار ده چې د ترهګرو حوصلې ورسره غورځېدي شي او دوی په خپل ناوړه مقصدونو کې د ناکامۍ سره مخ کې دي شي.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمه حالات څنګه سيړي، د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
فارن پالیسی مجله یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د فوجي عملیاتو سره سره د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د معاشي امداد په اهمیت باندې بحث شوی دی. زما همکار عبدالحی کاکړ دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکایي مجله فارن پالیسی کې د پاکستان د متوسطې طبقې د انتها پسندۍ تر عنوان لاندې مقاله څلورو لیکوالانو، ګرایم بلیر، سی کرسټن فیر، نیل ملہوترا او جیکب این شابرو په ګډه لیکلې ده. دوی وایي کله چې په کال 1990 کې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتخانو بمی بریدونه وکړل او له دې درې کال وروسته ورلد ټریډ سنټر په نښه کړی، نو امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اربونو ډالر ولګول او په زرګونو کسانې قربان کړل. له وخت سره سره پالیسی جوړونکو د ترګری د لمنځړو لپاره معاشي پرمختګ ته پام ورواړولی چې دا په دې برخه کې یو بنیادی رول لوبولای شي. دوی په دې عقیده وو چې غریبان یا خود اورپکو ډلو په لومو کې زرک شوزي او یا بیا ډیر امکان داوي چې په خپل تشدد ته لاس ورواچوي. د دوی په فکر چې کچرته د معاشي پرمختګ للارې د خلکو آمدن زیات سي، نو متشدد سوچ او د اورپکو ډلو سره د دوی مرسته به لمنځه لاړ سي. د لیکوالانو په وینا دا منطق د امریکا د لوړې کچې د پالیسی جوړونکو په ذهنونو کې سم پوخو. د دوی په وینا په کال 2010 کې ولسمشر باراک اوباما هم د دې دلیل په اساس غریبو هیوادونو ته نورې اقتصادي مرستې لېږلې وې، دا ځکه چې ډېری غریبي ټولنې د ناروغیو، ترګری او شخړو لپاره غوره زمينه برابروي. هم په ورته کال کې د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن هم معاشي پرمختګ د امریکا د ملي امنیت د پالیسی یو نه بیلودونکې برخه وبلله. خو د دې هر څه بیانولو وروسته څلور واړه لیکوالان وایي چې نن داسې هیڅ شواهد نشته چې وویل سي معاشي پرمختګ یا خود اورپا کوډلو په اړه د خلکو په رویه کې بدلون راوستی دی او یا بیا دا وشي چې خپل د غریبانو رویه ستونزې زیږوي. د دوی په وینا یو شمېر پوهان وایي چې هغه خلک چې له ترګرو ډلو سره ملګري کیږي پکې د زیاتره تعلق له متوسطي یا شتمنو کورنۍ سره وي. لیکوالان د پاکستان او افغانستان مثال ورکوي چې امریکا او متحدینو ورته په اربونو ډالر د پرمختیايي مرستو په توګه ورکړي، خو د دوی په وینا د اسلامي شدت پسندۍ د خورېدو په اړه په ظاهره هیڅ حاصر نه دی لیدل شوی. لیکوالان په پاکستان کې د خپل حق یوې سروې حواله ورکوي چې وګوري چې پرشتیا هم غریبان د مذهبي توندلاري د جوړېدو زیات گنجائش لري او کنه. دوی له سروې څلور نتیجې راباسي چې د دوی په خبره هغه عام سوچ کمزوري کوي چې وايي په پاکستان کې خلک د شدت پسندۍ ملاتړ کوي. د دوی په وینا په سروې کې برخه اخیستونکي 6000 کسانو د اورپکو ډلو په اړه عمومي نظر منفي وو، یعنی پاکستانیان شدت پسند نه خوښوي. د سروې دومره نتیجه دا ده چې د پاکستان په هغو سیمو په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې چې پکې تشدد زیات دی خلک بيخي شدت پسندۍ ډلې نه خوښوي. درېمه خبره دا ده چې متوسطه طبقه چې لږ د اروپا کوډلو په اړه مثبت نظر لري، د دې طبقه په مقابله کې نور پاکستانیان دوه چنده زیات شدت پسند ډلو څخه نفرت کوي. د فارن پالیسی د څلور واړو لیکوالانو د سروې اخیری نتیجه ښایي چې د شدت پسند ډلو د نه خوشولو د احساس تر ټولو زیات د شاري سیمو په طالب علمانو کې دی. بلخوا د برتانی ډیلی ټلیګراف د افغانستان د پوز د شزینه پایلټي چې دا وخت د تربیت لپاره امریکا ته رسیدلې ده په اړه ریپورت خپور کړی دی. ورسپانه وایي د دې شزي پایلټ جوړېدل به کېدای شي د افغانستان غونډې قدامت پسند هیواد کې د خلکو د شزو په اړه رویه بدل کړي. ورسپانه د امریکا د سان انټونیو د لیک لینډ فضايي اډه باندې د افغانستان د فوج د یو چارواکي لخوا له خبريالانو سره د سو خبرو حواله ورکوي چې وایي دوی به په افغانستان کې د نورو شوزو لپاره هم ورته دروازې خلاصوي. د پوینا د نورو شوزو لپاره د سیلاري خلاصول د دوی لپاره ډیره لوی خبره ده. نوموړي زیاته کړه هغه شزي چې فکر کوي چې پایلټي نسی جوړېدلای ورته دا شوډل غواړو
چې تاسو هم جوړېدلای سي. ورسپانه وایي چې د امریکا لوري د طالبانو د حکومت د نسکورېدو وروسته شزو د تعلیم، اوټونو او د کار کول په برخه کې خپل بنیادي حقوقونه ترلاسه کړي دي. د ورسپانه په وینا د هغه څه دي چې شدت پسند ډلې غیر اسلامي بولي، خو د ډیلی ټلیګراف په وینا شزي په داسې حال کې له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي چې د بهرنیو هیوادونو مشران په افغانستان کې لس کلنه جګړه و پای ته رسول لپاره له طالبانو سره خبرې اترې کول غواړي. ځینې څېړونکي خبرداری ورکوي چې دا کېدای سي د ښځو د حقوقو په برخه کې یو ګام پر شا تګ وي.
د عبدالحی کاکړ لخوا مقاله ورده د پارن فالسی مجلې د یو مقاله مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کول. دولس نیمې بجې شوې دي په پښتونخوا کې. د حسیب شهید نه د دې وخت مهم خبر نه اورو.
د امریکا چارواکي له پاکستان سره د ترنګل شو یو اړیکو د خکېدو د ارزونی خبر ورکړی دی. په سن صوبه کې د متحده قومي موومنت لخوا هرتال پای ته رسیدلی او حالات بیرته عادي شوي دي. په کندهار کې د نامنه اعلامه د افغان ولسمشر دورور احمد ولی کرزي د فاتح مراسم ځنډیدلی دي. د عرب او لویدیځو هیوادونو استازو په استانبول کې د لیبیا د یاغیانو له مشرانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا به له ترکیې سره د پی کی کی یا د کردستان د کارګرانو د ګوند سره په جګړه کې ودرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د 193 غړي په توګه په دې سازمان کې د جنوبي سودان غړون منزور کړ.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نورې د حسیبا شهید وړاندې کول. قدرمن اردوونکو، ایران د نړۍ په هیوادونو کې د چرته شي د انټرنیټ په استعمال باندې بندیزونه لګول شوې دي. د ګارډین رسپانه دی راپور تر مخه په ایران کې یو ځل بیا د انټرنیټ د ځینې سایټونو په کتو باندې بندیزونه لګول شوې دي. په دغه اړه د دغه مقاله مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال سعید کمالی دیغان لیکي ایران د انټرنیټ د استعمال یو نوی چانیز نظام جوړ کړی دی چې له کبله به دغه اسلامي حکومتو کولی شي په زرګونو ویب پاڼو بندیز ولګوي. دا ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې یو میاشت مخکې امریکا دا اعلان کړو په هغه هیوادونو کې چې د آزادې رائے په اظهار بندیزونه وي د انټرنیټ او د موبایل فون خدمتونو یا د سرویسز نوي پروګرامونه به شروع کوي. په دې فیصله د ایران لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. لیکوال لیکي د ګل پورس د ایران آنلاین ټولنې دا ویلیو چې پر ویب پاڼو بندیز په موقتی توګه لری کړل شوی دی چې له امله به انټرنیټي ټولنیزو حجرو لکه فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي ممکنه وي. خو بیا وروسته د خلکو هیلې هغه وخت ختم شوې چې دا اعلان وشو د غام د فلټر یو نوی نظام د عملی کولو په لړ کې شوی. د لیکوال په خبره په ایران کې تقریبا 5 میلیون ویب پاڼو استعمال نشي کېدی چې پکې خبری ادارې ګارډین، بی بی سی او سی این این هم شامل دي. او زیاتوي داسې باور کېږي چې ایران انټرنیټ او د ټولنیزو انټرنیټي حجرو په استعمال اندېښنه لري چې ګینی په میډل ایسټ یا منځني ختیځ کې د جمهوریت ملاتړي فعالین یې د خپل غورځنګ لپاره استعمالوي. لیکوال لیکي په ایران کې یو نیم سرکاري خبری اداره فارس خبری اژانس یو چارواکي دخلي لیکي د هیواد د مواصلاتو او د اطلاعاتو وزارت دغه چانیز نظام لا نور پیاوړی کوي. دغه شان لیکوال ته د ایران یو اوسیدونکي د نوم نه خودل په شرط ویلي چې دا هغه په فکر دا ګام د امریکا د وروستیو سرګندونو په مخه اخیستل شوی او داسې اشاره ورکړل کېږي ګینی ایران د امریکا هغه هڅې ادرولو ته تیار دي چې امریکا به د ایران آنلاین سنسرشپ چیلنج کړي. په ورځپاڼه کې راغلي تیر میاش نیویورک ټایمز ورځپاڼې دغه رپورټ ورکړو چې اوباما انتظامیه د هغه نړیوالو هڅو مشري کوي چې له لارې به په هغه بهرني هیوادونو کې د انټرنیټ او د موبایل فون نتورک په پټو پروژو خرچې کولی شي چې ورکې د خلکو د رای په اظهار بندیزونه وي. د لیکوال په خبره دغه پروژې چې انټرنیټ ان سوټ کیس په نامه یادیږي په ردی عمل کې د ایران د استخباراتو مشر حیدر مسلحی فارس خبری اژانس ته ویلي چې د دې په اړه یې لاول نه اټکل کړو او د مخنیوي لپاره سمې پلان شوي لارې وستلې دي. سعید کمالی لیکي د اپریل په میاشت کې د تهران حکومت د اسلام د اصولو سره سم د یو حلال انټرنیټي نظام د شروع کولو اراده څرګنده کړه او لیکي د ایران مخالفه ګوندونه دا فکر کوي چې ایران د انټرنیټي بندیز په لړ کې ټیکنالوژي د چین نه په پیسو اخلي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولي گئی.
بالکل، تاسو اوس کولی شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولي گئی.
د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351
او که تاسو د پاکستان نه بهر اس ام اس کوئ
0092332533351
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو ادارو ویلي دي چې په دا هیواد کې د ممکنه سیلاب د تاوان د بچ کېدو نه یې مناسب انتظامات کړي دي او په دغه اړه د حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د ملګری ملتونو امدادي ادارو ویلي دي چې په ملک کې د ممکنه سیلاب لپاره خپل ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د ایمرجنسی دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې سخت کال د پشکال بارانونو او راتلونکو سیلاب نه کم 40 لکه او زیات نه زیات 50 لکه پورې خلک متاثر کېدای شي او د لړ کې ملګری ملتونو امدادي ادارو خپل ټولې تیاریاں په ښه ډول ترسره کړې دي. د ملګری ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر د مطبوعاتو څانګې مشر دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته ویل چې موږ د متاثرینو لپاره د خیمو نه علاوه غیر خوراکي موادو بندوبست کړی دی او که خدای مکړه څه هم سیلاب راشي نو زموږ تیاریاں ول مکمل دي. د ورلد فوډ پروګرام په پاکستان کې ترجمان امجد جمال وایي چې موږ د اوسنه خوراکي مواد ذخیره کړی دي او موږ د دې جوګه یو چې په سمدستي توګه متاثرین ته خوراکي مواد ورورسو.
اگر کوئی ایڈیشنل ایمرجنسی آ جاتی ہے تو ہم کل ہم ملک کے ساپت راشی نظموں جسمر ہم خوراکی مواد ذخیرے بھی ہم دے آپت کے متاثر خلق کی تقسیم اول شروع کرو ملک کے چل پشا کال کمدہ بارنا شروع شوی دی او ویلے کی گی چل ممکنہ سیلاب لواجبا ددونا ترپنج ملین پورے خلق متاثر کی گی نمخ پلے تیاریاں نے مکمل کر دی او دے لڑکی منہ خوراکی مواد نہ صرف ذخیرہ کر دی بلکہ زموں پر سلور واڑ صبح کے نمائندگان موجود دی او حقوق تو ہم دا سامان استول شوے دے سره سره د ماشومانو لپاره د تیار خوراک هم بندوبست شوی دی.
په ملک کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ای ترجمان احمد کمال ویل چې موږ د یوې منسوبې تر لاندې خپل ټولې تیاریاں مکمل کړې دي او سخت کال بلکې د تیر کال په شان غلطیاں نه ګردانو.
جیسے کہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں اور اس میں ہم نے
اصل کی خبر دار چې مو سلور وانو صوبائی حکومتونو ته ہدایت ورکړې دي او دې لړکی موږ د صوبو وزیر لگانو سره هم خبرې تری کړې دي چې راتلونکي سیلاب لپاره دې ځان بالکل تیار وساتي. زموږ د اندازې مطابق راتلونکي سیلاب نه تر 40 لکه پورې خلک متاثر کېدای شي. موږ د ملګری ملتونو امدادي ادارو سره په شریکه منصوبه جوړه کړې ده چې څنګه به متاثرین محفوظ ځایونو ته رسولی شي او په ابتدایي توګه به ورله څه امدادي سامان ورکوو. عرض دارې چې د هر هغه شي چې موږ ته ضرورت راپېښېدای شي موږ سره موجود دی او موږ پر امید یو چې انشاءالله په ښه ډول به د دوی مرستې وکړې شي.
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
احمد الله او چې د اسلام آباد نه راپور راکاو سرزود خیبر قبایلی سیمه ته چرته چې د چارواکو لخوا د لوړګي هسپتال مخې ته ځینې لیبارټری او ایکسرې مشینان بند کړی شوی دي. چارواکي وایي چې د دغه لیبارټرو معیار د روغتیا د معیار مطابق نه دی. تفصیل فرهاد شینواره.
د لوړګي پولیټیکل چارواکو د خیبر ایجنسی مرکزی روغتون مخې ته یو شمیر غیر قانوني شخصي میډیکل لیبارټری او ایکس ری مرکزونه وتړل. د لوړګي د خاصدار ځواک لاین افیسر عباس علی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چې کومو لیبارټریو یا ایکس ری ماشینونه چلونکو سره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې یا هیلت ریګولیټری اتارټی اجازهتنامه نه وي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. د دوی په وینا شاوخوا لس لیبارټری او اوه ایکس ری مرکزونه د یادې محکمې د اسنادو د نه لرلو په وجه تړلې دي. د دغو لیبارټریو او ایکس ری مشینونو د تړلو په مهال یو څو عیني شاهدانو او لیبارټری چلونکو مشال ریډیو ته وویل
ما نوم فیصل دی او دلته موږ لیبارټری ټیکنیشن یو. دا کوم نه کسان راغلي وو دا ډیپلوما یې کته د لیبارټری ټیکنیشن والا چا سره چې ډیپلوما یې هغوی ته لیبارټری کولا کړی او چا سره نه هغه لیبارټری بند کړی.
زمان مزاحد دے او دلتا سے لیبارٹری چلوں نو آگے دلتا چکم لیبارٹری والے سر رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹ نو نو آگے باندھ لو
د دغو لیبارټریو پر ضد د کاروای په وخت یو ځای اوسیدونکي ظاهر شاه اپریدی مشال ریډیو ته خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
په دې باندې خو عوام ډیر خوشحال دي او د حکومت ستاینه کوي چې دا شنجلی لیبارټری چې کوم دي چې د غلط اکشن وغښته او دای بندې کړې دي نه خلکو ته ډیر زیات نقصانونه کېدل او ځکه چې هیڅ قسم ټریننګ به نه وکړی بس خپله لیبارټری به یې کوله وکړو هر قسم ریزلټ به یې خلکو له ورکول چا به یې بټایټس وو بل ځای کې به چا به نه وو دوی به دا ګډوډ ریزلټ ورکول دین او بیا هغوی ډاکټرانو مختلف قسم هغوی ډوز مطابق دوایانې ورکړې هغوی ریزلټ به هغه سې نه وو هغه بیماري به هغوی ته نه وه دلته به هغې ته نوره مسله پیدا وکړله نو دا مونږ یو ښه اقدام ګڼو د حکومت چې دا کار یې وکړو.
یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په ګډون په ګډ د قبایلي سیمه کې داسې یو شمېر غیر قانوني لیبارټری او ایکس رې ماشینونه چلیږي او قبایلي ولس د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد دې کاروایی وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پو پو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
پو پو کم یو بجا
د لوبو نړۍ
پو پو کم دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
پو پو کم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
د قبایلی سیمو ځوانان وایي سیمه کې د جنگ او بېقرارۍ له کبله کې یوازې د غلطه معاشي ژوند اغېزمن شوی دی نو د هغې سره سم د دوی زده کړې هم اغېزمنې شوي دي. دا ځوانان وایي دوی زده کړې کول غواړي خو هیڅ اسانتیاوې نه لري. باید حکومت او نړیوالې ټولنې د دې ستونزو ته پام وکړي. تفصیل شبیر جان راکړي.
قبایلی سیمو کې زده کړه ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته که یو خوا که په کالج سکولونو کې ستونزې دي نو بل خوا د کالج فارغېدو وروسته دوی لپاره یونیورسټو کې یا پروفیشنل کالجونو کې د داخلو یو شمېر ستونزې وي. دې قبایلی سیمو طالب علمانو د خپل ستونزو په هکله مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
دا نوشین بجر جنس نه راغلی یم هلته کالج کې خاص نه کلاسز څه نه وي په فاټا کې خو اسپیشلی جنکیانو خاص ته نشته نه څه کالج شته بیا ترانسپورټ ډېر زیات مسله وي او بل لکه یریږي هم کالج ته خاص اور نہ ٹیچرز دا سے خاص تا کالجز کے نوٹ زیاد پرابلمز دی
مانم فرحد اللہ خبر جان سے اسدن کے او حکومت دا ریکویسٹ کا اچدا کم اغلی کا نام دا زیاد کی دا کم پانڈنگ دا چ سیدھے پارا دا فاٹا سٹوڈنٹ دا فارا چ کم دا کورس اغلی سٹوڈنٹ دا کم سیٹس دی دا سیوا کی دا دس رابے دا کم ایجنسی یا فاٹا کم سٹوڈنٹ دا غو با ڈیرا لکان تا یا ڈیرا سٹوڈنٹ تا بیاغه مکمل ہو چا پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی کے اغا تعلیم حاصل کی
دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دا قبائلی طالب علمان لپاره څو کوټه ګامونه پورته کړی دي. نو د هر ایجوکیشن د خیبر پختونخوا ریجن ډایریکټر فرمان الله انجم مشال ریډیو ته ویل
سپیشل سیټونه پټول یونیورسټو کې پیدا کړی دي. دا غوي اډمیشنز الته کې او دا غوي سټڈی سپورټ فینانشل سپورټ چې دی هغه د حکومت په پیسو باندې کیږي. 2000 سکالرشپ شو دا سلورم کال دی. د دې ټول اډمنستریشن د دې سلیکشن او د دې مانیټرینګ او د دې په یونیورسټو کې د دې خلکو ځای کول چې دي هغه د هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہ داری دا قبائلی علاقے دا کالج نہ لسم او دو لسم چا پاس کری نو داوی 90% سیٹوں دی او چاچے دا قبائلی علاقے نہ باہر پاس کری نو داگا 10% سیٹوں دی چکم قبائل زمنگ روڑا یا خوان دی الت پسکول کی سبق کوئی او الت کی پ کالج کی سبق کوئی نو اگے اصلی مانو گے دا قبائلی علاقو اگ خلق دی چاگا ڈیزرو کئی
دا ہائر ایجوکیشن نمشر وینا دا چے دا امنیت خکے دو سر سمبا قبائلی سم کی ہم ددی قبائلیاں لپارا یو خو یونیورسٹی ہم جوڑ کلی شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
اتلان د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه. د مشال ریډیو دغه نوې خپرونه د زیارت یا پنځ شنبه او جمعه په ورځو اوریدای شي.
د د افغانستان په پکتیکا کې کروندګر وایي دا کال د غنمو فصل ډیر لږ شوی دی چې ورسره دوی ته د مالی تاوانونو یره ده. د فصل د لګوالي وجه څه ده؟ نقیب الله متنوال حال راکړي.
د پکتیکا ولایت بزګران او زمیندار وایي چې د تیر کال پرتلې سه کال د غنمو حاصلات نیم په نیمه کم شوي. بزګران یې لاملونه بیلابیل بولي. دوی وایي چې له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا د بیوخته بادونو الوتل د غنمو فصلونه کمزوري کړل او هم د دولت له خوا د اصلاح شویو تخمونو په وخت نه رسیدل د دې باعث شوي چې د دوی حاصلات نیم په نیمه کم شي. د مرکز خیرنې او د پکتیکا د خوشامد ولسوالۍ دوه تنه بزګران وایي چې پخوا د تیلو بیې ارزانې وي او دوی د ژور څاګانو یا ټبیلونو څخه خپل ځمکې اوبولې، خو اوس د تیلو بیې دومره زیاتې شوي چې که هر ځل دوی خپل فصلونه په ټبیلونو اوبه کړي نو له بار څخه به یې سربارۍ زیات وي.
دا تقریبا زموږ یو لک مځکه ده، یو لک متر مځکه ده تقریبا. مخکې به موږ د ځمکې تقریبا 1415 منه غنم اخیستل، اوس سږ کال دغه نیمه غنم اخو تقریبا 100 غنم اخو 100 منه. دغه دغه سبب د سیمګو بونو سپسر سوالای تروبو تیل ګرانه د سکه مخ دغه مر تیل ورتراو تر غنم په مخ باندې دغه مر مخ تاسو نه راکوي.
څه کال مګ ډیر تکلیف یو ډیر بزامت یو دې باندې بزامت یو سیمګو باندې با خپل باندې باندې ما پیندل شپاره سو من غنم کېدل څه کال پنی مای باندې ول بیادم تیل ګرانه دې ډیر تکلیف یو ټول خلک په تکلیف دا یو نس یو زب تکلیف ټول په تکلیف دی.
په پکتیکا کې د کرنیزو یا زراعتي چارو ماهر انجینر حسین هم ورته لاملونه په ګوته کوي او زیاتوي چې دولت باید په دې برخه کې ځانګړي پاملرنه وکړي
او بند تیار سي. دوی ته یو شیم نسدان ځکه به ټوله تکش نه وي، ونه به یې رشکه به یې پکې شوتله به یې هر شی به موږ زیات.
خو د پکتیکا د کرنې رئیس احمد الله توخی وایي چې دوی څه په لاس کې لري له بزګرانو سره یې مرسته کړي، خو اصلاح شوي تخمونه او سره له مرکز کابل څخه دوی ته په وخت نه دي رسیدلي.
تیر کال که مونږ هم تقریبا تشپیتو ټنه پورې د غنم اصلاح شده د هرات 99 ورته وي دا ورته مونږ هم تبزه کړل، ولی یو مشکل دی دو غنم دا وسه مونږ ته نو وخت ورسېد د لوړ مقامات نه مونږ ته په وخت باندې ونه رسېد. یو د خان پلاس کوم صحیح ونس کوله دی پلاس تبزه کو صحیح مناسب په وخت باندې ان وخت زمان ډیر مهمه ده.
پکتیکا د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې پروت ولایت دی چې د کرنې لپاره پراخ ځمکې لري او که دولت ورته پاملرنه وکړي ښایي د هیواد نورو سیمو ته هم حاصلات ورسیږي. خو دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام څانګې اعلان وکړ چې کېدای شي په راتلونکي ژمي کې د دې هیواد 10 میلیونه خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي او علت یې هم سږ کال خراب فصلونه او حاصلات ښودلي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
هڅه خو د پاکستان قبایلی سیمه د جنگ جګړې او بیقراری لپاره په خبرونو کې وی، خو دغه سیمه که یو خوا د قدرت په وسیلو پټې او مړې دي نو بل خوا د فطرت په رنګونو هم ښایسته دي. د باجوړ ایجنسی ناویډن هم دغه شانتي یوه سیمه وه چې نه یوازې د ځایي بلکې خواوشا سیمو نه ورته هم خلک د سیل لپاره راتله. په دغه ایجنسی کې د جګړې او بېقرارۍ له کبله دغه سیمه نن شاړه پرته ده. شانواز ترکزی په نور حال راکړي.
ناویډن د باجوړ ایجنسی د خار هډکوارټر نه د الیزو پلاره جوړه هغه خسته ودانی ده، کوم لبه چې د باجوړ ایجنسی د هر ګوټ او د دیر د نږدې پرتو سیمو لس د سیل لپاره راتلل. دا سات ناویډن خالی دی. ودانی خراب شوی ده او د زیولس پوینا تقریبا 300 کلونو پخوانه ناویډن سو کل وړاندې د حالاتو د خرابېدو وروسته شار شو.
زمانم جی ادم خان دی او زه د برزه کې سخی عرب خان او توی فاقی که موسیقی ما کورنو که جور کرد پخوانه زمانه ده که دیشه چل مغول ده زمانه نمخ کی سن 1857 غالبا یا ده غشان تی بدل ده مغول خاندان تیر شوی دی او ده برزه که یو زیارت ده سخی عرب خان بانی مشهور دی اگه گورنر دل ده پاده شو ده غی خاندان تقریبا 400 کال با جور بانی دل تکومت کرده او ده نویدن که دیشه ده غی زمانه نم
دا ناویډن په نور ختیز اړخ خوړ هم بهیږي چې اولس وایي دغې ته د سیکو یا د سیکانو رود ویلی شي. دا خوړ د ناوګۍ له اړخه راغلی دی چې اوبه هم لکه د صفا ششي په شان سپینې دي. ځکه خو اسماعیل خان وایي په دې ځای کې به ډېر زیات اولس سیل دپاره راتلل.
په دې انقلاب کې وران شوی دی دغه حالات د دې له به د هر ځای نه خلک راتلل چې د کوم ځای نه به څوک په دې لاره تېرېده دلته به راکوزېده دمه به یې کول. اوړي کې خو بالکل رنګینی وي دا ډبونه او رنګین رنګین هر قسم خلک په ورله راتلل د کوم کوم ځای نه. دې کې چیناران و په دې کې نور غټې غټې سپېدې ولاړې وې ووالی شوې څه په تور پټکو کې وران شو. دې ډب کې کوزه چینار ولاړو غټ سیلۍ اړولی و نوابي دور هغه و پکې نور پکې ډېر سهولتونه اوس کې یو هم نشته.
او ادم خان وویل چې هغه ګورنر چې سخی عرب خان نومېدو د هغه قبر صفایي هغه پخپله کوي ځکه څوک ورته ناراضي.
هیڅوک ورله ناراضي بس دغه شان بیا یو مددګار دی هغه چاردیواري و هغه هم ختم شوې ده او نور موږ لکه ما ورته خواته کور جوړ کړی دی مخکې خو دې سوي چې سپي به هم پکې ګرځېدل او ټول لکه ګډ وډ و اوس ښه دی لکه ګزاره خواته ګلونه مولونه او څه دغه شته دی لږ
دغه ورته ولس کرلی دی که سرکاري
نه نه دغه ما خپل کور مې دی بس دغه هلته ګلونه مولونه او چمن هم جوړ کړی دی بس په هغې باندې چټک ټوک وسه کوو خو لکه زیات ابادېدلې زمونږ وس نه کېږي چې چاردیواري هم وله جوړه کوو مطلب دا دی نور یې لږ سم راسم کړو که نه.
د ناویډن نه د ښار هډکوارټر ته هم د اوبو یو پایپ تللی و. دغه پایپونه د څه څه جوړ و ادم خان وویل
نو د پای په باره کې خو موږ وخت خبره نه ده د مشرانو مریدلی دي چې دا لکه په دې کې هغه بلولي به ورته ویل څه مالوچ او څه نور څیزونه څه چونه مونه د دې نه جوړ شوي و. موږ د ښار کې یو جومات دی دننه جومات ورته وایي که نه هغه هم د مغولو د وختو دی نو هغې کې موږ د اودسونو ځایونه جوړول نو هلته پکې هغه پیپونه راوخاته په هغې کې نو هغه هم بیا د مشرانو اورېدل چې د دې نه وډن نه په هغې کې هغه جومات ته ښار ته پکې په هغه بلولو هغه پیپونو کې اوبه رسېدلې.
او دی باجوړ جنسی یو شاعر هم ناویډن په خپل کلام کې یاد کړی دی. قدر خان سیال د دغه شاعر شیرونه مشال ریډیو ته داسې وویل
جی او زم دې وخت کې زما یو ملګری دی نور حبیب جان د تخ اوسیدونکی دی داغه یو نظم دی هغه کې دی یو ټچ ورکړی دی چې د ټولو علاقو نه د کابل په شان لوړ دی څه ښکلې باجوړ دی ارنګ دی که برنګ لري عجیب رنګ ماندلو هم چارمنګ اوباسي د زړه زنګ پیرس په خپل ښایست د ناویډن ښایست پړ دی څه ښکلې باجوړ دی.
او په ناویډن کې دا سات دوه غسل خانې د مایانو دپاره یو وړوکی ډنډ او د جومات ودانی شته دی خو د بې غورۍ له وجې خرابې شوي دي. درې چینارونه هم د ناویډن د جومات په ګس اړخ ولاړ دي چې ناویډن ته راتلونکي ولس له سورې ورکوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو ناویډن باجوړ ایجنسی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د خښتو په بټو کې کارکوونکي مزدوران وایي دوی د هیواد په تعمیر او پرمختیا کې خپل کردار ادا کوي او ډیر سخت ژوند تیری خو بیا هم حکومت دوی د ستونزو هوارولو لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړه. د دغه مزدورانو د اتحادیې ځینې غړي وایي که د دوی غوښتنې نه پوره کیږي نو دوی به احتجاجي مظاهرې پیل کوي. په پېښور کې زما همکار خالد خان د دغه اتحادیې د یو مشر سره خبرې کړې دي. راځئ چې وګورته ونیسو.
اقدام راته وایي چې ستاسو دا هلتال په څه وجه دی؟
تکلیف
په خیبر پختونخوا کې به څومره بټې وي او دې سره به مزدوران څومره وي؟ تاسو دا خبره چې اورېدلې یادام چا سره رسول ده؟ مزدور متاثر کیږي تاسو بچا سره خبره کوي تاسو دا خپل خبره دا مالیه دا ټیکسونه نه ورکوي دا تاسو غونډې خلک نو دا ملک په څنګه چلیږي؟
د پاکستان په قبایلی سیمو کې ډیر خلک د روغتیا د اسانتیاونه به برخې دي. شنواز ترکزه باجوړ تتلې او دغلتې په ارنګ سیمه کې د یو هسپتال دورو وکړه. په دغه هسپتال کې هغه د ډاکټرانو مریضانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلی دی. ارنګ دی باجوړ جنسي د تمانخېلو قبیلې د اوسېدو سیمه ده. خو د دغه لوی شمېر آبادۍ لپاره د حکومتي اړخه پرانستل شوی یو هسپتال رورل هیلت سینټر ارنګ د ښایسته او لوی ودانۍ لرلو باوجود د ځای ولس په وینا شاړه پرته ده. ولس وایي هغوی ځایونه ورکړل او هسپتال هم جوړ شو خو د هغوی پرې سخېګړه ونه شوه.
نوم می شهزاد ګل دی. بیا دلته ټول دو لمبر او تین لمبر دوای نه راځي. هغه څنګه شین تا ته نه میلاویږي؟ هیڅ هم پکې نشته. نه ټیکسونه شته، نه د سرې سره بندوبست، نه سره بلې خبرې کوم. دغه چې دی هغه دلته سهولت نشته مونږ سره.
دا ګل پودین نوم مې دی. ارنګ اوسېدون کوم. دا ارنګ زمونږ علاقه لري، پاسمانده علاقه او ډیر غریب خلک دي. شدې ته ایکس رې وشي، دې ته ټیسټونه واره دغه وشي، هلی باټرۍ وشي، نو دا به ډیر سهولت مونږ ته راشي.
زما خو زور نوم دی او زه د علاقې اوسېدون کوم. دا هغه وجه چې ډاکټر پکې نشته دی کنه. عام کسان دي پکې هغه پوهیږي نه. او زموږ ته تکلیف ډیر زیات په انتها دی. د گاډو تکلیف دی، بیا زنانه ماشومانی.
او یو بل مشر ویل هغوی خپل مریضان اوس هم د باجوړ خار یا د تیمرګری هسپتالونو ته وړي.
په پیغمندل د تیمرګره کې منالي، په خار کې منالي. او موږ ته سهولت نه په 15 دره پشپک دره گاډه کوو. مطلب دا منډه ترلې دا غریب علاقه ټول زمیدار خلک دي. نو موږ در دې خبرو ډیر زیات نه غره دا گنجایش ته مشکلات تیرا تا.
زمانو محمد الله او دا میرویس کله زمونږ په غټه ست باندې نه تارنګ زیات مریضان تیمرګری یا خار ته وړو. چې ته ورکوټي مریض
د هسپتال انتظامیه لا چې څه وخت ورغلو څوک مشران ډاکټران موجود نه وو. او یو ډسپنسر احسان الله مشال ریډیو ته وویل زمونږ د ارنګ آبادی تقریبا 60,000 نه تقریبا اباو ده. او دلته کې اکثر کم چې ډیلیوري کیسز دي یا د دې نه علاوه نور کیسونه دي چې دلته هغه ونه شي په صحیح طریقه باندې. نو ډیورینګ ټریول هغه چې کوم دی نو په لارې باندې د هسپتال ته رسېدو نه مخکې
دغه شي دا مړش نو موږ دا د ډیمانډ کوو د حکام بالانه کې د هیلت په والے سره په دې سیکټر کې هیڅ قسم فیسیلیټیز نشته دلته لیبارټری نشته ایکس رے چې کوم دی او دغه سټاف ایمبولنس سرویس میډیکل افیسر سینیئر او جونیئر نو دا سټاف چې موږ لراشي نو ان شاء الله چې په دې لړکه باندې امپروومنٹ وشي
او سو وخت مو چې د اسسټنٹ ایجنسی سرجن ډاکټر ذاکر حسین سره خبرې وکړي نو هغه وویل
نو دا حقیقت دی چې دا اسپیټال تقریبا دوه کاله وشو چې دا تیار شوی دی خو د دې لپاره لا عمله او د نورو اوزارو چې کوم دی نو منظوري لا نه راغلي په دغه سلسله کې مونږ د خپل ډایریکټریټ سره او د خپل مشرانو سره خبرې تری کړې دي او ان شاء الله زړه چې دغه هسپتال لپاره به د ډاکټرانو او د اوزارو بندوبست وکړي شي ان شاء الله
ولسوای هغوی د حکومت سره هر قسمه مرستې کوي د هسپتالونو او د اسکولونو سره سره د هر قسمه سرکاري ودانیو حفاظت هم هغوی په خپل ذمہ اخیستې دي نو بیا حکومت ته پکار دي چې د هغوی سره هم مرستې وکړي شانواز ترکزای مشال ریډیو ارنګ تحصیل باجوړ ایجنسی
اس ایم ایس پیغامونه
ل مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله